د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د راروانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د فرعي کمپاین د پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو د پیښې موارد پکې لیدل کیږي. ترکمنستان افغانستان ته 125 تنه بشري مرستې استولي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې مرستو کې طبي وسایل، خواړه او جامې شامل دي. د بیان له مخې د ترکمنستان یو شمیر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ بندر کې یو روغتیایي مرکز ته چې په 2016 کال کې ترکمنستان جوړ کړی و استول شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي هغه کسان به د تروریزم په تور محاکمه شي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نیول کېدو وروسته په تاوتریخجنو اعتراضونو کې ښکیل و. ښاغلي شریف نن په خپلو څرګندونو کې همدا راز ژمنه وکړه چې هغه کسان به محاکمې ته راکاږل شي چې په لاهور کې د پوځ د یوې قول اردو د قمندان د استوګنځي په سوځولو کې لاس درلود. شریف امنیتي چارواکو ته 2.5 ساعته مهلت ورکړ څو ټول هغه کسان چې په تشدد کې ښکیل و ونیسي. پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د فساد په یو شمیر قضیو کې تورن دی د 3 شنبه په ورځ د فساد ضد محکمې لخوا ونیول شو، خو پلویانو یې په ټول پاکستان کې اعتراضونه پیل کړل. نوموړی پرون جمعه د محکمې د حکم په اساس خوشې شو، خو لا هم د تشدد لپاره ونو نیولې تر فساد پورې په شاوخوا 100 قضیو کې تورن دی. د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې نن د 6 پوځیانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون سهار په مسلم باغ کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید وکړ او 3 کورنۍ برمته کړې. پوځ وایي نن سهار یې سیمه تصفیه کړه او په پوځي عملیاتو کې 6 پوځیان او 1 ملکی ووژل شول او د یوې میرمنې په ګډون 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په عملیاتو کې 6 واړه ترهګر وژل شوي دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په بلوچستان کې اکثر دا ډول حملې بلوڅ، بلتون پال او د پاکستاني طالبانو تحریک کوي. او په ایران کې د جنوب د پراختیا په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیر اکبر لیموچی تیر ماښام د دې هیواد د جنوب لویدیز ولایت خوزستان په یوه کافی کې ووژل شو. د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې یو وسلوال کس کافی ته تر ننوتلو وروسته پر لیموچی ډزې وکړې. برید کوونکی له سیمې په تیښته بریالی شوی دی. د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د بیا خپراوي له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د دې ناروغۍ د له منځه وړو لپاره د هڅو پر اغېزمنتیا خبرې کوو.
دا خو اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا د کافي، که څه هم یو څه کار به سوی، خو ما به تاسې ته وویل چې موږ هغه څه چې ما چې کړي هغسې مو نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په افغانستان او نوره نړۍ کې د ښځو د ملاتړ لپاره غږ کړی. خو په افغانستان کې
زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې. اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل کورنۍ روزګار چلوم.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت تر اوسه هم د ښوونځیو زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشلي.
یو دوه کتابه مې ورېرو نه راوړل ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړل،
او دوه کتابه د پخدای کې تر اوسه هم لري. د پاکستان د کرکچ وروستۍ جریاناتو ته کتنه کوو او د خپرونې په 2 نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو نمونو شمیر کم شوی، خو اوس په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګوزن دا مثبته پیښه تایید کړې، خو ویلي دي چې په روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 3 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګوزن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګوزن وروستۍ مثبته پیښه د 2022 میلادي کال د اګست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګوزن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګوزن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وې. عامې روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به یې د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماړیکو مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچیری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فالج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او له منځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې له ثبتېدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په روانه اونۍ کې په هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکړی. په دې اړه خاطر پردیس له ډاکټر او د روغتیایي مسایلو له پوه فضل محمد پانیزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ پر وړاندې پرتې ستونزې کومې دي.
تاسو بل میجه چې زموږ ټولنه چې دا غي یو مذهبي ټولنه ده، په دې کې یو خدا ډیره مهمه ده او دا شی چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو چې په مذهبي ټولنه کې کوم مشکلات شته او دې مشکلاتو ته د حل لار به څنګه پیدا شي. نو زه زما پاند باندې تر ټولو هغه جدي ستونزه چې دا خو ما در ټول مال مذهبي ټولنه ده، په مذهبي ټولنه کې زما پاند باندې تر ډاکټر د یو مسجد امام چې دی زما پاند هغه به تر ډاکټر ډیر رول ولري. دا داغو د زنګړتیاو داغو د اختلافاتو د مثلا دغه ټول څه وایي چې یو امام به خبر کی دا امام دی بیرولار شي دغه طبي ټیم سره د څنګ پر څنګ قرار هر کور ته که امکان لري سره ولار شي یا داسې وکړي د کلی مشران شي دي داغو سره دی یو ملاقات وکړي او د پولیو په اړه د معلومات یو پرځ ډاکټر هغه ته وړاندې کړي دغه وروسته ملا صاحب په هغه باندې تاکید وکړي چې وو دا د پولیو ناروغي چې دا څنګه ناروغي ده او د دې اختلاطات شته او د دې هغه جانبي عوارض پر ټولنه باندې څنګه دي. دوهم زموږ عادات او رسم رواجونه دي. دا زموږ ځینې خلک د عام خلک داسې فکر کوي چې دا پولیو چورکي وای خدای نه خواسته د زموږ کلکواني وای دا شندۍ په اصطلاح دا یو غربي پروژه ده. د دې په اړه ډېر دوی یو بله کم فکر لري منفي فکر لري.
بلې ډاکټر صاحب بلې ډاکټر صاحب کوم اقدامات ته اړتیا ده چې د دې ناروغي هغه کچه صفر تر راکته شي؟
ډیر اسانه ده. ډیر اسانه لارې ده په ولایتو کې په بیا په ولسوالیو کې بیا په دنه یو په داخلو کې د علماو سره په تماس کې دغه تر ټولو ښه لاره ده چې هغه ته لکه اول ورچ ما تاسو ته وویل چې دی کولای شي دا سره په جریان کې سي او د پولیو د پاړه باندې او د همدارنګ د واکسین پاړه باندې ټول خبرې ورته روښانه کې ان شاء الله دا زه فکر کوم ان شاء الله چې دا ناروغي به صفر تر راشي.
ښه او فکر کوي تر سره شوې اقدامات تر اوسه پورې کافي دي ستاسو په نظر باندې؟
نه زما په اند خو دا د اقدامات خو زه فکر نه کوم چې دا دي کافي. که څه هم یو څه کار به سوی خو ما تاسو ته وویل چې موږ هغه څه چې بچ کړي هغه سیمونه دي کړي صحیح دي. په تر ټولو غټ مشکل په تېرو وختونو کې دا و چې ناامني وه. مثلا په سینو ساحو کې به طبعا معلومات په راډیو د لارې د تلویزیون د لارې به حتمن سوي خو هغه سیمې چې مثلا نام نوی په کې خو متاسفانه هیڅ کار نه دي سوی هغو ته خو حتی د واکسین نور واکسینونه خو د پولیو واکسین خو پرېږده نور عادي واکسینونه به چې د 15 کلنۍ پرې اوسي هغه بېخي نه دي سوي. نو زه وایم چې کار خو چې دا څومره کچ سوی دی دا به چې لس چنده نه سل چنده نور هم پسې ډېر شي.
د روغتیایي پروګرامونو کارپو فضل محمد پانیزای و چې د پولیو د ناروغۍ د لمینځوړو پر وړاندې د پرتو هڅو او په دې برخه کې د ستونزو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل ښار د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال لپاره نږدې 2 میاشتې تیرې شوي خو تر اوسه هم زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي له کتابونو پرته نشي کولای زده کړې وکړي او آن هغه پوښتنې هم نشي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې لپاره ورکوي. میندې او پلرونه دا ستونزه جدي بولي او وایي د کمزوري اقتصاد له کبله خپلو ماشومانو ته کتابونه نشي اخیستی.
د کابل ښار د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري:
دوه میاشتې کېږي مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتاب نه دی راکلی، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نشو ویلی او کتابونه نه دی راکلی.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل:
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده. یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کې تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زمن دی وروره شش دولتي مکتب کې دی کتابونه نه لري کتابونه نشته وروره یو شپک پنځه شپک مضمونه مې ځنه خو هغه ته مواخست نور پیسې نه لرم چې ټول ته واخلم زه مراد نه خواهش کوم هیله کوم چې ماشومان ته کتاب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي، خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او ان د خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې تر څنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري، د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانستي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو پر وړاندې د سیستماتیکو حملو پر وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي. انتونیو ګوتیرش بیگانه وخته په یوه ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې د ښځو ترڅنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له کبله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتۍ ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسین وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلې حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. مونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زه زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او جنونو ټول بشري حقونو تر پخو لاندې شوې دي. حسید داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او جنونو په هر ځای کې د عزت او خژوند مستحق دي. نو موري د جمعې ورځې نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او جنونو پر حقونو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه ټول غوښتنه کړې چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپل اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تیرونی د شنبه ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لری کولو غوښتنه کړې و. د څرګندونې داسې محل دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دی بدلی کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې په پا پاکستان کې خواله رسنۍ نن وروسته له هغه بندې شوې چې پرون اوازې پکې خبرې شوې چې ګن یو شمیر پوځي افسرانو استفا وکړی دي. د پاکستان د پوځ ویان د وزیرت کړی او ویلی دي چې پوځیان متحد دي، خو د پاکستان دښمنان د امنیتی ځواکونو ترمنځ د اختلافونو دراوستو هڅې کوي. د پوینا د هڅې به بریالی نشي. احمد شبر د موضوع جزئیات اوروي.
په پاکستان کې فیسبوک، یوټیوب او ټویټر نن قطع شوی دي. پرون په ماقت ډول د پانی ورسره تر دی فعال شو چې د امریکا متحده ایالاتونو او د بشري حقوقو یو شمېر نړیوالو ادارو په دې اړه اندیشنه څرګنده کړه او پر اسلام آباد یې شخ وکړ چې د پانی د سمدستي بیرته فعال کړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب منینټس په ټویټر کې لیکلي دي چې په پاکستان کې روان حالات ساري، د ګډوډیو د کمیدو تایید کوي او په پاکستان کې د انټرنیټ د سمدستي فعالیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان هم پر پاکستان ژغ کړی وو چې سمدستي انټرنیټ فعال کړي. تر دې غوښتنو وروسته تیر شپه خواله رسنۍ په پاکستان کې فعال شوې. د پاکستان کورونیو چارو وزارت د موبایل، یوټیوب او ټویټر خدمات د سیشن بی پورز وروسته تر دې محدود کړی وو چې پخوانی سټری اعظم عمران خان ونیول شو او په پاکستان کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې پیل شوې. پخوانی سټری اعظم عمران خان وایي چې د دې مظاهرو په ترڅ کې د 40 پلویان وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس رانس د مظاهرو پر مهال تر 200 د ډیرو امنیتي ځواکونو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې پولیسو تر 3000 ډیر کسان نیولې دي. د پاکستان اسوسییشن اف سافټویر څنګه پرون سهار ویلو چې لسیشن بیر په دې خو په پاکستان کې د انټرنیټ څنګه ته $10 میلیون زیان اوښته دی. په خواله رسنیو کې پرون د اوازې خبرې شوې چې یو شمیر پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او پوځ خوړی چې حکومت ړنګ کړي او کودتا وکړي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري دا اوازې رد کړې او وی ویل چې نه پوځي افسرانو استعفا وکړې دي او نه هم پوځ د واک د ترلاسه کولو نیت لري. د پاکستان د پوز ویان زیاته کړه چې دښمنان د پوز د ویشلو هڅې کوي خو دوی به بریالي نشي او پوځیان د لوی درستیز جنرال منیر په مشرۍ متحد دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په اړوند سنگپل سیمه کې د یو موټر د چپکې دوه په پیخه کې لکتر لګه 15 تنو ته مرګ جوړ لاوخته. د سیمه اوسیدونکو او چارواکي د موټر د اوختو علت د سرکونو تنګوالی او خرابوالی بولی. د پتیرو نږدې دوه میاشتو کې په نورګرام کې د موټرو د اوختو دریمه پیخه ده چې خلکو ته مرګ جوړ لپکې اوړي. د ازادۍ رادیو خبريال پر دې موضوع دا راپور برابر کړی.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبې په ورځ د غوی په درویشتم ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د نورګرام ولسوالۍ اړوند سنگ پل غرنۍ ساحه کې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې سورلۍ او تمرګ ژوبلا وخته ده
چې سنگ پل نه مساحه د په مغزه کې یو موټر چپ شوی دی. هغه په وجه باندې یو تن ولسی وګړي په شهادت رسیدلی او څلور کسان نور ټپیان دي. په نورستان کې ډېرې داسې پیښې رامنځته کیږي د سرک د خرابوالي او همدارنګه د غرونو سرک د تنګوالي په وجه باندې چې معمولا هم غفلت ډرایورو کې او یا هم یو ساحه کې ډېر خطا شي هغه په اساس باندې دغه پیښه رامنځته کیږي.
د حق بیان په خبره چې ټپیان روغتون تر رسول شوی او ډاکټرانو روغتي حالات له خطر وتلې خودلې دي. یو ځای اوسیدونکي فضل حق احمدی راته وویل د تیر ماښام پیښه کې شاوخوا اته تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
تیر شپه بدبختانه موټر ډاکسن چې د نورګرام ساحه د سنگی پل په نوم دی چپا شوی دی. دو کسب کې شهیدان لرو شپږ ونه پر زخمیان دي شدید. یو هفته مخکې دی د پښاګر دره کې موټر چپا شو او الدم شهیدان او زخمیان وبګي. دو هفته مخکې د کولتن دره کې موټر چپا شو چې پکې 15 شپږ پکې شهیدان.
خلک وایي سرکونه له پوخا کندو کپره او تنګو خو ورستوي بارانونو او سیلابونو له تګ وستلی او نږدې وخت کې د موټر چپا کې دو د درې مپی خدچی ولسون ته پکې مالی او ځاني زیانونه اوړي. نصير الله جلال
دغه لار چې د موسمي بارون او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. د دریم په خدا چې نورګرام ولسوالۍ کې موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي. که لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړې شي.
د نورستان ډېرې سیمې او درې په بشپړ ډول لسرکونو به برخې دي او کومو زینو ته چې خلکو په خپل مټو او یا هم د ملي پیوستون للارې سرکونه وستلي هغه هم معیاري نه دي. ټول کندو کپر دي.
facebook.com/azadiradio
قدر من اوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې ورسته راپور د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی په خوانی میناتوري له نوي سبک سره یو ځای کړي او د ګرافیک په توګه یې انزوروي. هغه له عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدن.
شپگوشت کلنه افت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زکره در هرات پاندون در کل هنرونو در پانزی پا گرافیک تنگه که بشپری کریدی. د افت بخبره و لستل زدکرو حقی دو کانوار په نوم یو سبک جوړ کړی چې پخوانی میناتوری یې له اوسني ګرافیکي انځورونو سره یو ځای کړی ده. افت ازادي راډیو ته وویل چې کوهنوار سبک د لرغونو ښکلاګانو ښکارندوی دی.
هدف م از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثر له جوړولو څخه مې هدف دا دی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسني هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثارو په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوي او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
د خدای او آسمانونه، آرزو، سوله او کتابونه، هر ډول شوان او زیری له هغو اثارو څخه دي چې افت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. افت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین نښو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا اثاره جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان.
افت وای خپلو اثارو ته اړوند شعر او یا نثر هم لیکي او د خپلو اثارو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام آثار که کار میکنم نوشتم.
په ټولو اثارو باندې چې زه کار کوم لیکنې زما خپل دي. اول یې د شعر یا د نثر په قالب کې لیکم، وروسته په یو اثر بدلیږي. هیڅ کله مې د لیکوالۍ ادعا نه ده کړې، خو اوس دا وړتیا لرم چې خپلې لیکنې د اثر په بڼه وړاندې کړم. دا زما د ژوند له نیکمرغیو شمیرل کیږي.
افت وایي د خپلو اثارو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو حقونو بې برخې شوي دي انګیزه او هیله پیدا کړي.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موخه می داو چی دخپل هیواد دنجونو لپاره یا کوچنی الگو یا انگیزه اوسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردی رو بندیزونو سره مخدی، ده هاگوی لپاره یا پیغام اوسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره جوند بکری.
ده فت سعادت حسینی بخبره دخپلو حتو او زیار لکبالا تردی زیر سیدلی او نه وزیده چم لاتری ندلود، بلکه تلی پلاره که ده خاندونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په دې جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوري د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د عبدالسلام صحه د ننګرهار څخه کوم حاله سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی، چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي، موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته، زه دا خبره کوم. موسسې راځي وروره، په غریبانو نه ویشل کیږي، ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي. وروره زما پیغام باید نشر شي.
دلته هلمند ولایت ته چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک واویسته نه لري، ورته وایي چې زه ستړی یم، غریب یم یا مسکین یم، نه ورسره مني. نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري، نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني، تایید یې وکړي. نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني، هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې، دوی ورته ولیکئ ښه ته ښه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي. باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو واویسته نه لري، نه هر څوک شهیدان لري، نه هر څوک تغه لري. په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي. باید
نومونه وټلاغه فراد ولایت ګلستان د ولسوالۍ ادرباشي اوسېدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته، په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته، اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فرا د والی څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالی ته هم دغونی توجه وکړي، ولې چې ګلستان ولسوالی یو رسمي ولسوالی ده، اما